درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرو کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې د یو کور د چد پریوتو په پیخه کې 15 ماشومان او یو میرمن وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري آژانس سیمایزو چارواکو لخلي ویلي چې پیخه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوی چې د خادي مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیل ادارې نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلی ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پوخانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوب شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوی وه له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې سره مخ شوی او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینا اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړي توګه په ناروی کې میشت افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقوقو د څیړنیز لیگ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان همدارنګ د افغان خزو د حقوقو فعالانی او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقوقو د ادارو زینو استازو ګډون کړي وو. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوري. ریپورتونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدر اعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب خودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیخه غندلې ده. پولیس وایي د پیخې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړې دي. د مهال د سلواکیا صدر اعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د اداري د کانګرس مخکخه غوړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت اضافي وسلي او مهمات واسطه د اساسو جرګې درې غوړو پروندا خبر ورکړ. خو لا روخانه نه ده چې د وسلي او مهمات به څو وخت اسرائیل ته واستول شي. د بایدن اداري پروانه میاش کې د 3000 او 1500 بمونو یو بل جو په هم اسرائیل ته استول و چې د هر یو بم وزن له 900 کیلوګرام زیاتو. سپین مانی چې په غزه کې د ملکی وګړو پر تلفات او اندېخنه خودل د مخکې ویلي وو اسرائیل ته د بمونو د ولو بهیر دراولای دی. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو خو وړاندې په خبرونه کې د غریپټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شو جرمونو د ریپورت ورکونې پروژې دا کړی چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د فساد او پلان شو جرمونو د راپور ورکونې پروژې ادعا کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د امریکا لمرسته شو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز ریپورت کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړ ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره وس ډالري اوایت لري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې دا کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی چې هغه هم د ولسی جرګې غړی او د امریکا عالم رسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحمانی د امریکا عالم رسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې دا شوي چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې له امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوي چې دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلنی ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمنی کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحمانی زوی اجمل رحمانی هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانه او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په تیرو 30 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوي. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په تیرو 30 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړې، نه د شفاف لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتون کې خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد او فساد کې څو تنه نه بلکې په ډیر شمیر لوړ پوړي کسان او جنگ سالاران هم شامل وو. خو حکومت ولی هم نه و او د نظام په سر کې فاسد خلکو دا راپور داسې مال خبريږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې وو. خو اوس هم نیوا کړه چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولای اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپور تکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
او دوستان وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته ریپورت راخلو. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه ریپورت کې لیکلي له افغانستان نه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ د می په څلورمه یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څنګې او ټي ټي پی لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده ایالاتو د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګې د دې هیواده هیڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې دا هم لیکل شوی چې چین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واګتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپو اسفندیار میر چې د همدې راپور په اړه یو جوړ شوی ګردیمیز کې خبرې کولې ویلي دا وای کول شو لنډې کړو چې په افغانستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې په ډیر شمیر ډلو ته د فعالیت زمينه برابر ده. چاپیریال برابر دي یو ډیر قوي بنسټ ده. د داعش خراسان ډله د یو غوښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډیر زیات معلوميږي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د ځان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل موخه په پوره کولو وتوانېږي، نه یوازې غمون کې مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغیز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ له قوله هغه کې د افراطیت تدریس کیږي، په افغانستان او سیمه کې له تر هغه سره مبارزه رستونز سره مخ کړي ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سوهیل د داعش ډله د سیمه او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي وایي دا چې یو مشخصه جغرافیه واکې نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. دا وایي داعش خراسان ډله اصلا یو مشخصه جغرافیه واکې نه لري، کله چې یو تر هغه ډله د سیمه او نړۍ امنیت وګواخي او مشخصه جغرافیه هم واکې نه وي، مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستان د خپل عسکرو د وستو پر مهال خپل متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به له افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته هم په دې هیواد کې د تر هغه د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې او شمیر هیوادونو هم له افغانستان د تر هغه وروډلو د غواخونو پړه اندېښنه ښودلی، خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومنئ.
هر څه چې دی د ځانه شروع کیږي. ما هم وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پایل کې خبرېږي.
ځاځي سه په پایل کې ګورم یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړې.
خامخ لمړی زده کړې چې دی مهاجر ته وخت کې کړې کله چې پاکستان کې په کورمه کې هلته د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه نمرې زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړ زده کړې کړې. خو زه چې تومره کار کول شم غا د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډیر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډیر په درد خوړل، ځکه چې تجربه ډیره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډیر په شانو کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه د اجتماع مطلب دار چې مختلفو شان سره مخامخ کیږي، مختلف مشکلات سره مخامخ کیږي، د خلکو ناغت ته غواړي شي د حل لار پیدا کړي، اول خپل پیږي مرسته وسره کوي، خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راوخلي، ځان پوي کې بیا تر څو کسره مرسته وکړي شي. نو دا غل اره ورځ یو تجربه وي مال لپاره.
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي، له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ها کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانې کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زما هغه زیات وخت چې دی هغه همدې والنټیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یو برخه ده هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چې همدا جایزه ورکړل شوې تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو، چې بیا څو ځلو ځنډ نه وروسته چې پاچا مریض و نو تیره هفته بیا ما ترلاسه کړه. دا جایزه لکه مادي کومه امکانات خو نه لري، خو معنوي ډېر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نور هم هڅوي، نور هم انرژي درکوي. نو د هېواد په سطحه یو د غټو جایزو نه دی، نو یو داره چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت دی، او بلدار یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي د جامع کې کار کوې، نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوې. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای دی، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموما کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه استه بل دی وروسته به تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډیر بخی.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، اتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو. اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم د جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون وو د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نو لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال راشي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه د کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ورسره شریکوله چې ګوره غلی داسې مې وکړل او تم داسې وکړه. بیا نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم، وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم. موسسه مو خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر تک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورور رسولو.
بله، همدام تاسو د الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅي تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې. درته وایم چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړئ او نن سمار وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس کوم ارکاره نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاص کر هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټول ونډه لري. خاص کر زما فامیل چې د کچې دي، زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کولای. کچې ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پوهیږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. دا کوم هغه دوستان چې پوهیږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې غږ پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایي چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه هم دا دی چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتاً په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټوله یو غټه ستونزه وي. زه چې راغلم صحیح ده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خو به وم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې ده. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنه کولې. نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتمه. نو دا هر څه حل ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپله تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپله تجربه نور سره شریک کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم له خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر وباسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې که ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې، اروپا، امریکا ته چې ځي، دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید مونږ د دې فرصتونو مثبته ګټه واخلو. تعلیم تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارکم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دار چې موږ سیمه ملک کې وسیګو، موږ د وطن د خپل هوا د خپل کلی ولس یو نمائندګي کولای شو مثبته. پر ورځ کې چې وسیګو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال وسیګو، صحیح د خپل ځان چې ورسول سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغه سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبت انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه مونږه خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسیږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، اومو وختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور هغو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دم غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره پاسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او و مې کولای شو چې ستاسو ژبه یاد کړم او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش هغه کوي، مشکلات ورته حل یې اول تر د هم کې دا زه یو کې ته راغلم، نو ډېر د فشار لاندې هم ډېر مشکلات سره مخ هم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکل لات حل کړی، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل هم ده، د کار موضوع، او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډیر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیر سپورټ کړم او ډیر حمایت کړم، لارښوونه راته ډیره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزی گالی، خو که چیرې یو زړه سوانده لارخون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پراته له کوم مست څخه یو سره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. منګه د ځاځي سمون یو کس ډیر زیات اړتیا لري په هغه وخت چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار، موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې موږ د وطن کې نه وو، موږ اصلا په شی باندې سر نه خلاصې، موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید وکړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزي کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شلم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په ورسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای شته زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمن شوله. ځکه دلته خو تاته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تاته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د مېرمنه او د خپل زما د کور ګارانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپوزټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو مش ډیپوزټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د دې په مرسته باندې هغه د زما د ډیپوزټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی. نو خدای سره د زما په ژوند کې یعنی دغه ډیر غټه دغه واستونځه و چې د ما سره په هغه وخت کې کړی و.
اوس درته وایم چې تاسو سره خوزازي صاحب مرسته وکړه، ک نور مهاجر د سی آی تاسو ویني تاسو هم د زازي په څیر مرسته وسره کوي.
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه شي، زازي صاحب سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو مرګرو سره افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسما د دولت له خوانه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي ټول، ارسه والنتیر دي، والنتیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارسه کوي؟
په خپل خواخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کدلته یو د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستې وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډیره وړوکې خار زمونږ والسال نومېږي، دلته ډیر زیات راغله ځکه چې زمونږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استله دی، ځای ما وړوکې ده خو ماشاءالله نوم ډیر پراخه ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایې چې تاسو خپل مصارف څنګه پوره کوي؟ د کور کرا باید ورکې، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړوکې کاروبار لرم، زه چې کله اول دلته راغلم مول سال ته دا زما غو کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت نه، ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذاته یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم، زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دی کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه، د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څوخ کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې وزګار یم، زه کار نه لرم، نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنتیر دی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمجه دی وسیږي هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته افغانانو سره د دې لامل سویچې زازای صاحب جایزه هم واخلی کنه؟
زمونږ دغه وړه غونډه مرسته کې ده چې څو کومک کړي ورسره، خو د دې مخ کې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غونډه هم نور افغانان هم دسه زما مخ کې هم دلته مرسته کړي دي، هم کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې حالت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي، د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه پای ته رسو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومی او دوه لا هم نامعلومی دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پریښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شل اوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه اونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د مې میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادو سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق، عیسی خیل، رحیم منګل، محب زرمته، حکمل اوریا، محمد الله لوګری، خلیل ګربز، نسیم منګل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي. د غراز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی. محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اعجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکڑ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډل لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن ساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانی، طاہر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. د غراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی. خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، ادم خان، سبحان زاخل، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غوراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټول عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې موږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زموږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، او هم چنان د HPC بازي لوبغاړي پکې حضور لري. په دې سلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي د غوی هغه تیم توازن باید معلومی. د سینش مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په ګریډ 1 کې لوبي شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی وو، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایلم ډیر زبردست وو او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېده. مساوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېده. نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملوسی، د بالر جای باید معلومی، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لاد شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیگ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د می میاشتې په 14مه نیټه ترسره شوه، بند امیر میسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 169 منډې کړې وې، په ځواب کې میسانک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 109 منډې وکړې او په توپاچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپاچونکی دی، د 14 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپاچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحیدالله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړاندې په ښه پوزیشن کې و. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. میسانک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریمه لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتپې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږ، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېر ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د ښې لوبې نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې خو د بند امیر ټولو مینهوالو ته ډېر ډېر مبارکي، او بیا لوی غو مینهوالو چې دلته ګراوند ته راغلي ول، ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې، او واقعاً ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي، دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنمنټونو او داسې لوبو په هیله.
که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنمنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمت او کریم وکړه، نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 445 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې زیاور رحمان اکبر 6 لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو لډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2 شپېته او په دویمې پاڼۍ کې بیا 3 منډې وکړې. دغه راز اجاز مهری هم په دویمه پانه کې 450 منډه وکړه. د ورته چې د دې لوبلړې پترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنی سیالي هم کړې وی چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وی. د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره د پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکو میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډلې ورته نه اعلان کړي. نور افغانستان، استرالیا، بنگلاديش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپانیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډلې اعلان کړي دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنی لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته خپل سفر پیل کړی دی. روانه ونه د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنی لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړې شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تک پاتې شول. کلکتا نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یو سیالي بی پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د 2 نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کینګ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارټ یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کینګ وکړي شي خپل راتلونکي سیالي وګټي نو نیخ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم 2 نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تک چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړه شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس دی لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دی چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. د غراز د بنگلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. د غراز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیوینګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکخ دی هغه جسپریت بوم را دی. په 14 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخیستونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په 10 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونی هم بشپړه شوې ده. د اتو ونیو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یادلیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري مخکخه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 4 نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا 2 مقام کې دي چې 8 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې 3 مقام لري 6 سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په 4 مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرابیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې دا هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې 5 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولې ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخي پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 1 کال او 290 ورځو دی، د جولای په 1 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د 2 لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانومي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 5.9. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا 10 اوورز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسټ کلاس سیالیو کې 1,014 وکټې اخیستې وې او په 2018 سیالیو کې 358 وکټې سوځولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوي خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه پورستی ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدل. جیمز انډرسن یو له هغه توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپ اچونکو ډېری وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مورلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا څوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې د پخپل لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زمونږ د دې اونۍ د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ڈیرو کت سمائے ڈنگا کا مت کوا نورا یارانا زڑ گیا رات اکڑے دانا دانا زڑ گیا ستا دلاسا خو زرا زرا شو